دا مشال رادیو ده. دا وخت په د سهار 10 بجې سوی دی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستان د کلنی بجټ، د کابل د بمی چاودنې، د افغان مرستیال ولسمشر لخوا پر پاکستان د نیوکو، د فاټا د پارلماني غړو د واکو اختیار سربیره په بنو کې د ګرمۍ له وجې د ماشومانو د ناروغیو حال درکړو، او د خپرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونیزه خپرونه تاندې هیلې هم درته لرو. په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سټی کې د پاکستان د راتلونکي مالی کال بجټ باندې نن وړاندې کیږي. د پاکستان هوایي ځواک وایي د هند بجټ الوتکو پروند د هوا د فضايي سرحدونو سرغړونه کړې ده. نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د مستوري پر ضد د نړیوال ورځ لمانځل کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د راتلونکي مالی کال بجټ به نن وړاندې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه یو خبر خپور کړ چې ولسمشر آصف علي زرداري نن د قومي اسمبلی غونډه رابللې چې پکې به د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. د خزانه وزیر اسحاق ډار به د 2013 او د 2014 کال لپاره د بجټ تجویزونه وړاندې کوي. د سرکاري ریډیو تر مخه د دې بجټ حجم به تقریبا 15 کروڑ روپې وي چې پکې به د معیشت د بحالۍ د توانایي د بحران د ختمولو، د غیر پرمختیایي خرچو او د اولس د سهولتونو په اړه خاص پام کیږي. د افغانستان حکومت ویلي دی په کابل کې ځان وژن کې برید دا ثابته کړه چې طالبان د اسلام د دښمنانو په خدمت کې دي. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې پرون راغلی دی چې ولسمشر کرزی د سترې محکمې مخې ته په رونی چاودنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د افغانستان ولسمشر دفتر ویلي دی چې په کابل کې د سترې محکمې مخې ته په برید کې 12 تنه وژل شوي او 9 جوبل دي. د کابل د جرمونو د څېړنو مشر جنرال محمد ساحر ویلي په برید کې زیاتره ځاني زیان د سپریم کورټ کارکوونکو ته اوښتی دی. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي ودانۍ نه بهر ځان وژونکي خپل ګاډي د سترې محکمې د عملي له وړوکي بس سره جنګولې او دوی یې په نښه کړي دي. طالبانو د برید ذمهواري منلې ده او د ډکۍ ورکړې چې که د افغانستان عدلیې نورو طالبانو جنګیالو ته د 500 سزا واوروله نو لا نورې حملې به وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو یوه نوې څېړنه ښایي چې د روان کال په لومړیو 500 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له امله نیستي 2500 عام وګړي وژل شوي او ټپي شوي دي چې 20% یې ماشومان دي. د دې څېړنې له مخې د تیر کال د همدې مودې پرتله د عامو وګړو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبیش د نهې پروست د دې څېړنې د خپرېدو پر مهال وویل:
Between the 1st January and the 6th of June.
The روان کال د جنوري له پیل څخه د جون تر شپږ مې نیټې پورې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې 2499 پیښې ثبت کړې. دا پیښې ټولې د جګړې له امله رامنځته شوې. د 2012 میلادي کال همدې مودې ته په کتو د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی. یو موضوع چې ډېره د اندېښنې وړ ده هغه دا ده چې د دې مرګ ژوبلې 20% وژل شوي او ټپیان ماشومان دي چې دا د منلو وړ نه دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د ملګرو ملتونو د دې نوې څېړنې په اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لاسوهنه اوس هم دوام لري. مارشل محمد قسیم فهیم چې پرون یې په کابل کې د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې په پاکستان یې تور پورې کړ چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کې په افغانانو شناختي کارډونه او پیسې وشي. نوموړي د پاکستان له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د دې کار مخه ونیسي.
دب د تنو د منظورم د گوشته و دانګام اینا نه، دب د ولایت ها
یوازې د گوشته او دانګام مسأله نه ده، بلکه دا خبره د ولایتونو په کچه ده. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې په مستقیمه توګه پیسې وشل کیږي، حتی خلکو ته د هویت کارتونه ورکول کیږي. دا یو جګړه غوښتونکی عمل دی. دا داسې کار دی چې د افغانستان او پاکستان سره ملګری خلک لستونزو سره مخ کوي.
دوست به مشکل مواجه مکنه.
بلخوا پاکستان د افغانستان لخوا د دې تورونو په اړه لس نه دی ویلي. د پاکستان هوایی ځواک وایي د هندو جټ الوتکو پرون د هیواد د فضایي حدونو سرغړونه کړې ده. پاکستان وایي د هندي الوتکو په وړاندې د مقابلې لپاره خپلې دوه جنگي الوتکې اوچتې کړې وې، خو د پاکستان په هوایي حدونو کې له دوو دقیقو پرواز وروسته هندي الوتکې بیرته ووتې. د هند هوایی ځواک چارواکو بیا ویلي چې د دوی دوه الوتکې چې په تربیتي پرواز بوختې وې ښکاري چې د پاکستان له هوایي حدونو سره نږدې الوتنې کړې دي. هند وایي داسې ښکاري چې الوتکو تکنیکي سرغړونه کړې ده. د افغانستان چارواکي وایي د غزنی ښار اړوند د امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې اته تنه وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو اتو تنو کې څلور طالب وسلوال دي. چارواکي وایي د غزنی ښار اړوند د پسونده سیمه کې د بهرنیو سرتیرو ځواکونو یو قافله له کابل څخه زابل ته روانه وه چې په لاره ورباندې طالب وسلوالو برید وکړ. وروسته د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته هم وشوه. تر اوسه پورې طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د مستورۍ پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د مستورانو لپاره کارکوونکي نړیواله ادارې یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې سباندې 1 کروڑ او 5 لک ماشومان د خلکو په کورونو کې په سختو حالاتو او ځینې وخت د غلامۍ په حال کې کار کوي. په دې ماشومانو کې 6.5 میلیونه مزدوران داسې دي چې عمرونه یې د 15 تر 14 کالونو پورې دي، او په دې کې مزدور کار ماشومانو کې د 1.5% نه زیاتې جنکې دي. او وروستی خبر دا چې د ترکیې په استنبول ښار کې تیره شپه د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې جاري وي. پولیس د تقسیم څلور لارې نه د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره وار په وار اوښکې بیونکي ګیس او د اوبو توپونه او د ربړ ګولۍ استعمال کړي دي. بلخوا مظاهره چیانو په پولیسو کاڼي او د آتشبازۍ مواد ویشتلي دي. په داسې حال کې چې نښتې د شروع تر سحر پورې جاري وي، رپورټونه د مظاهره چیانو د ژوبلې په اړه غیر واضحه شمېرې بیانوي. د 1.5 میاشتې راپه دې خوا د حکومت پر ضد په مظاهره کې بیگانه شپه تر ټولو زیاته د تاوتریخوالي ډکوه. د خبرینو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل. چانی ساجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د خزانه وزیر به نن د 2013 او 2014 د مالی کال لپاره بجټ وړاندې کوي. په کابل کې د سر محکمې له ودانۍ سره به 14 شپږ کسانو ته مرګ ژوبله واړول چې یو شمېر یې ښځې هم دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي پاکستان یې د هیواد په سرحدي سیمو کې لاس وهي او د ډیورنډ کرښه یوه جدي ستونزه ده چې د خبرو اترو له لارې هواریدای سي.
د هیڅ شک نیست چې خط ډیورنډ بین پاکستان او افغانستان یک مشکل.
د فاټانوی منتخب سوی پارلماني غړي د خپل سیمې لپاره څه کولای سي؟ د قبایلي چارو یو کار په وای تر سوچ په عین کې بدلون نوي راغلي، سیاسي او انتظامی پرمختګ نسی کېدلی.
فاٹا با په پارلیمان کې باس لاندې نشی راتلې. د فاٹا هر څه چې دی داوته پاکستان صدر مملکت کوي.
او دروانی خبرونه په پای کې د میرمنو پاړه ځنګړي ونې خبرونه تاندې هلی اوریدل. هم مهروي چې دا ځل د افغانستان د سېنات د شزینه غړي انارکلی هنریار سره د زړه خاله پکې سوي.
اول ټول تجربات لري بیا د خزیناري نه وند ټول پروسه کې عوام د نور پروسو کې
روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل، نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د 2013-2014 مالي کال لپاره قامی بجټ وړاندې کیږي. بجټ په د پاکستان په نوي حکومت کې د خزانه وزیر اسحاق ډار وړاندې کوي. په دې اړه مو څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې خپل خبريال احمد الله سره خبرې کړې. راځي چورته ورسو.
د دې بجټ وړاندې کولو نه مخکې به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې یو خصوصي اجلاس راغوښتل شوی دی چې په هغې کې به بجټ اول وړاندې کوي، او په هغې کې به د کوم چې د سرکاري ملازمین دي د هغوی تنخواګانې د هغوی پنشنونه مراعات شو دغه شان د هغې منظوري به پکې ورکوي. چې کوم تر اوسه پورې د پاکستان سرکاري ټي وي او د خزانې وزارت خوا چې موږ ته کوم معلومات ترلاسه شوي دي، نو په تنخواګانو کې د 10% دغه شان کوم پنشنې چې کوم دي په هغې کې د 40% د اضافې امکان دی. د دې نه علاوه په دې بجټ کې د دفاع د پاره 625 اربع روپیه کم دي دا د مختص کولو تجویز ورکړی شوی دی دغه شان اف بی آر چې کم دی اغه نه ټیکس چې کم دی اغه د ټیکس وصولیان چې کم دی اغه 2315 اربع روپیه کم دی دا مقرر کړی شوی دی او دغه شان ترقیاتی حجم چې کم دی اغه 550 اربع روپیه چې کم دی دا تجویز کړی شوی دی په دې کې 540 اربع روپیه چې کم دی دا وفاقي ترقیاتی بجټ د پاره او صوبو د پاره 615 اربع روپیه چې کم دی دا تجویز کرشی ودی تدینه علاوه نور پدې کې کوم دغه شامل دي لکه دوی استاد خبره کوي چې په چینی شو لا یا دغه شند خوراکي تیل شو یا غوړی شو دغه شند اغه باندې ټیکس شر زیاتولو خبره اتری پکې کې دینه علاوه گاډو باندې کمولو دغه شند جایدات چې د چایو په کرایا باندې کورن ورکړي په اغه باندې 15% ټیکس
مشال ریډیو د منی او رنا زیر
زموږ شغله مشال ریډیو خاوري په کابل کې د ستري محکمې د کارکونکو پر موټرو سوي 14 افغان حکومت او امریکا وغندله دغه بریچ چې پرای طالبانو په غاړه خسته پکې نږدې شپې تو تنه تمرګ شو بلا وشته ده د احمد شیبر په ریپورت کې به د ستري محکمې د ودانۍ لور سره د پرنی 14 حال او په دی اړه خبرګون نه واوري
د افغانستان جمهوری ریاست په خبرې کړي خبر پانه کې وویل په کابل کې د ستري محکمې د ودانۍ لور سره شوې چاودنې دا ثابت کړ چې طالبان د اسلام د دشمنانو په خدمت کې دي دغه چاودنه چې پرون نږدې 1500 کیلومتر د امریکا سفارت ته څیرمه وشوه پکې ولسنه ووژل شو او نه تیر شنور ټپیان شو د امریکا سفارت دا چاودنه وغندله او په وی خبر پانه کې وویل هغه کسان په دې چاودنه کې په نقشه سوي دي چې د یو ښه افغانستان لپاره کار کوي په خبر پانه کې وړاندې راغلي دي چې امریکا د افغانستان له حکومت او خلکو سره د تروریزم سره جګړه کې پر خپل شمنو ولاړه ده مازیګر تر 14 وروسته د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو د څنګ مشر جنرال محمد ظاهر وویل چې اکثر قربانیان د ستري محکمې مامورین دي چې د ورځې په اخره کې له کاره کورونو ته ستنېدل پولیسو وویل چې د بریټ کونکو موټر ستري محکمې ته نږدې له سړک سره ولاړ وو چې کله د مامورینو موټر راووت دغه موټر پسې ورغی او د مامورینو له دریو موټرو سره یې چاودنه وکړه طالبانو د دې بریټ مسولیت منلی دی دوی غربي اژانسونو ته وویل که چیرته د افغانستان قضایي قوه طالبان په اعدام محکوموي دوی به نور بریټونه هم د قضایي قوې پر مامورینو وکړي د افغانستان په زندانونو کې په سلګونو طالبان شته چې افغان او ناټو ځواکونو د جګړې پر مهال نیولې دي د بریټ په داسې ورسو شو چې تر دې 14 مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازي یان کوبش پر طالبانو او نورو یاغي ډلو انتقاد وکړ چې په روان میلادي کال کې اکثر ملکی تلفات دوی اړولې دي یان کوبش د بریډونو د زیاتیدو د علت په اړه خبري غونډې ته وویل
دا ټول د دې لپاره په خپل قوت دوام لري چې وسلوال مخالفین د ملکیانو خوندیتوب د قانون حاکمیت او نړیوالو بشري قوانینو ته پاملرنه نه کوي دا ډېر حساس کال دی د ژر به افغان ځواکونه د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت او رهبری په غاړه واخلي نو مخالفین هڅه کوي تر څو دا ثابت کړي چې افغان ځواکونه په هغه موقعیت کې نه دي چې دا کار وکړي
د ملګرو ملتو په وینا د جنوري لمیاشتې د جون تر شپږمې په افغانستان کې 3029 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د تیر کال دغې مودې د ملکي تلفاتو په پرتله 24% کې زیات دي
زموږ غل مشال رادیو خبري د افغانستان لومړی مرستيال ولسمشر وایي چې پاکستان په سرحدي ولایتونو کې پر افغانانو شناختی کارتونه او پیسې ویشي مارشل محمد قاسم فهم چې پرون یې په کابل کې د والیانو په ملي کانفرنس کې خبري کولې د پاکستان له نوي حکومت وښتل چې د دې کار مخه ونیسي د ولسمشر مرستيال د ډیورن د کرښې موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ستونزه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دا مسله باید د خبرو اترو لاري هوار شي د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر راپور کې واوري
د جمهوریت ریاست لمړی مرستيال وای د افغانستان په چارو په ځنګړې توګه په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لاسوهنې اوس هم دوام لري مارشال محمد قاسم فهم چې د سې شنبه پورز د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه خاغلی فهم په پاکستان تور پورې کړ چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کې پر خلکو د هویت کارتونه او پیسې ویشي
جاب د تنو د منظورم د ګوشته او دانګام اینا نه جاب د ولایتو
یوازې د ګوشته او دانګام مسأله نه ده بلکې دا خبره د ولایتونو په کچه ده. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې په مستقیمه توګه پیسې ویشل کیږي، حتی خلکو ته د هویت کارتونه ورکول کیږي. دا یو جګړه غوښتونکی عمل دی. دا داسې کار دی چې د افغانستان او پاکستان سره ملګري خلک له ستونزو سره مخ کوي.
د ولسمشر مرستیال د پاکستان له نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي. له دې وړاندې د ختیځو سیمو اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې پاکستانیان د دوی په سیمو کې پر عامو خلکو د هویت کارتونه ویشي. پر پاکستان باندې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو تورونه وروسته له هغه زیات شول چې د دې هیواد لخوا د افغانستان په سرحدي ولایتونو د توغندوي حملې پیل شوي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته وسلې او ځای ورکول هم هغه تورونه دي چې افغان چارواکو له دې وړاندې په پاکستان پورې کړي. د ولسمشر مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې ستونزې ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دغه مسأله باید د خبرو له لارې هواره شي.
د هیڅ شک نیست خط ډیورنډ بین پاکستان او افغانستان یک مشکله.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ستونزه ده. زه نه وایم چې موږ دغه ستونزه د جنگ او وسلو له لارې هواره کړو، بلکې غواړو چې د معقولو او عادلانه خبرو له لارې حل کړو. د نړۍ تجربه ښودلې چې هر چا خپل ستونزه د خبرو له لارې حل کړي، نو موږ هم آماده یو چې دغه ستونزه حل کړو.
له دې وړاندې خپل ولسمشر حامد کرزي هم د پاکستان له نوي صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې ستونزې هوارې کړي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له پاکستان څخه د همکاریو غوښتنه کړې، خو کارپوهان د پاکستان په صادقانه همکارۍ شک څرګندوي او وایي دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان سوله او ثبات ولري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سرزو د پاکستان پر لور. د پاکستان لوړپړي حکومتي چارواکي او سیاسي ګوندونه ترهګري د دغه هیواد تر ټولو لوی ستونزه ګڼي. دا چې دا مهال په واک کې سیاسي ګوندونه د ترهګري په اړه د نړیوال تعریف سره متفق دي او کنه، زموږ همکار مجید بابر په دې اړه دا راپور برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد ولسمشر آصف زرداری ویلی وو چې د دغه هیواد تر ټولو لویه مسله ترهګري ده. هم د دغه ټکو استعمال د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي کابینې لومړۍ غونډې ته د وینا پر مهال وکړو. خو پوښتنه دا ده چې دا مهال د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه آیا د ترهګرۍ هغه تعریف چې د تشدد د لارې په بل چا خپل خبره منل چې په عامه توګه غربي هیوادونه او په خاصه توګه امریکا یې کوي ورسره متفق دي او کنه. په وفاق کې د اکثریتي ګوند مسلم لیگ نواز ګوند یو مرکزی مشر سید ظفر علی شاه وای
نه جنا، زمونږ دریز د نړۍ دریز نه بالکل مختلف دی، ځکه چې د ټولې نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ترهګرۍ په اړه خپل تعریف کړی دی. د مسلم لیگ ښه څرګنده دا دریز دی چې موږ د ترهګرۍ پر ضد یو، که هغه په ملک دننه وي او که د ملک نه بهر، او موږ به چیرې هم کوم یو ترهګر ته دا اجازه ورنه کړو چې هغه دې زمونږ د ځمکې نه بل هیواد لپاره ګواښ وګرځي او یا د بل هیواد امن او سکون تباه کړي.
تیر پنځه کاله په وفاق کې د اتحادي حکومت واګي د پاکستان پیپلز ګوند په لاس کې وي. د راپورونو تر مخه په دغو پنځو کالو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې او د ګاونډي هیوادونو ترڅنګ د نړۍ په نورو هیوادونو کې د شوو ترهګریزو پیښو ریښې پاکستان سره تړلې وې. خو د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایره وایي چې زمونږ ګوند په خپله د ترهګرۍ ښکار دی.
پاکستان پیپلز ګوند د خبرې سره متفق دی چې هغه ډلې یا کسان چې د طاقت او د ټوپک په زور په نورو خلکو خپلې نظریې تپي او په خلکو د خپل فکر د منلو لپاره د تشدد لار خپلی، زموږ په اند دا د ترهګرۍ په زمره کې راځي. خو زموږ په اند هغه قانونه یا ادارې چې د خپلو مالي ګټو لپاره نور قانونه غریب او یا غلام ساتي، هغه هم په دغه زمره کې راځي. هغه ځکه چې هغوی د خپلو ګټو لپاره د زرګونو خلکو د ژوند پسې
قبایلي سیمو سره تړلې. د خیبر پختونخوا هغه صوبه ده چې ترهګرۍ ډېره ځپلې ده. د 11 مئی په ټاکنو کې په دغه صوبه کې په لومړي ځل د عمران خان په مشرۍ کې تحریک انصاف ګوند اکثریت ترلاسه کړی دی. د دغه ګوند مرکزی وایس چیرمین شاه محمود قریشی وایي چې هر هغه ډله چې د مذهب او یا سیاست په نوم تشدد کوي، زموږ په اند ترهګری ده.
هم تو تشدد کے قائل نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں
مونږ د تشدد قائل نه یو،
زمونږ دا دریز دی چې د تشدد د لارې او یا د ټوپک د لارې په بل چا خپل خبره تپل نه دی پکار او نه تپل کېدی شي. زمونږ په اند د هرې خبرې لپاره د مذاکراتو لاره تر ټولو غوره لاره ده. مونږ په سیاسي ګوندونو کې هم د وسلوالو ډلو مخالف یو. زمونږ ګوند هر ډول تشدد ترهګري ګڼي. نه مونږ د دې پلویان وو او نه یو.
خود سیاسی چارو کارپور ڈاکٹر اعجاز خٹک بیا وایي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په اړه د سوچ او دریس ساتلو ټول ذمہواری د ریاستی امنیتی ادارو پاتې شوې ده.
مطلب ایسے چوں دا بیان ورکو دا مطلب دے اگر یا خپل ایدی عمل کی دی کی زان تی پوی کی او دی تے بارا یو تعریف او یو رویہ خپل ترو سا پوری چکم سیاسی گنگو نے دی آئی چون کی پالیسی جو رول کے کو حکومت کی بھی کو باہر بھی آئی کار پکے دیر کم ہو ریاستی ادارو ہو جو رولو فوج بھی کو سیول دغا بھی کو آگا یو اسٹابلشمنٹ ہو یو حاصل کو رائی بھی جو رولو دائی بتے آتے گرم گرم یو سو بہن نور کل
کارپو اجاز خٹک وائی چی کسی ایسی گندونا پر اختیا مانو کی غواری چی طرح گری ختم شی نو خپل دریز با دنڑیوال دریز سرا ہما ہنگ کوی
که پختو وائی مشال ریڈیو وار
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري که څه هم په قبایلي سیمه کې وخت په وخت انتخابات کیږي او د دې سیمې نمائندگان پارلمان ته ځي خو بیا هم د دې سیمې مشکلات ورځ په ورځ زیاتیږي. د دې وجوهات څه دي؟ د هغوی د لرې کولو لپاره څه پکار دي او د دې سیمې څخه منتخب شوي پارلماني غړي په دې لړ کې څه هلې ځلې کوي؟ زموږ همکار منور شاه په خپل رپورټ کې د دې پوښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
په پارلیمانی طرز حکومت کې د ولس نمائندگان په پارلیمان کې قانون سازی او آئین سازی کوي چې په رڼا کې د ولس د خوښې سره سم په هیواد کې حکومتي عملداري چلیږي. که څه هم د قبایلي سیمو نه منتخب شوي نمائندگان په پارلیمان کې کینی خو پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمې دغه استازي د خپلې سیمې لپاره څه کردار ترسره کولی شي او که څنګه؟ په دې پوښتنه د سیمه ییزو چارو څېړونکي او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
پارلیمان ته راشي نو د فاټا د پاره هیڅ نشي کولی ځکه چې د پاکستان د دستور شیک 240 بی چې دی هغه وایي چې فاټا به په پارلیمان کې باس لاندې نشي راتلی. د فاټا هر څه چې دی سیاسي انتظامی دا به د پاکستان صدر مملکت کوي.
سیاسی کارپوهان وایي پاکستان کې پارلیمانی غړو ته ترقیاتی فند ورکول کیږي چې دوی یې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره استعمالولی شي. په دې حقله د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر قاضي انور ایډوکیټ وایي
دا چې د ډیولپمنټ دې کار نه ده. دا چې د بلدیاتی ادارو کار دی، سکول جوړ، هسپتال جوړ دې کار نه ده. خو دې ته فنډونه دې باندې راکېږي چې دا فنډونه دې وخوري او دا یو قسم سیاسی رشوت دی. او هغه سیاسی رشوت تاسو به کتلی چې ضیاءالحق ته وخت نه اوس خو دا ورسېده 5 کروڑ ته چې یو امنیتو کال کې 5 کروڑ روپۍ کېږي چې دا ستا د علاقو کې چې دی ترقیاتی فنډ دی.
بلخوا د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی لپاره نوې منتخب شوی غړی ساجد حسین توري د پارلیماني غړو لخوا په ترقیاتی فنډ کې د درغلۍ غندنه کوي او زیاتوي چې د پارلیماني غړو وفد څو هفته وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی وو چې پکې نوموړي د نورو مسلو ترڅنګ دوی سره د سیمې د آئیني اصلاحاتو په اړه هم اجمنه کړې ده.
بالکل آئینی طور باندې زموږ کومې خبرې وشولې موږ دا ورته ویلو چې را صحیح ده کوم ترشي واقعي 18 ترمیم کې کوم امیمنت شي وو خو بیا هم مطلب دا کې موږ نه څه غلطه شي زموږ وخت کې مشرانو نه څه غلطه شي وي تر کې موږ د این ایف سی وارډ کې موږ ته حق نه دی ملاو شوی قبایلو ته. داسې نوره خبرې دي ټولو باندې خبرې وشولې هغوی موږ ته دا یقیندنی راکړله نو موږ دا امید میا صاحب حکومت نه هم لرو چې هغوی مطلب دی چې د مودي سیستم کې لږ څه نه څه ریلیف قبایلو ته ملاو شي.
دا چې په څه طریقه قبایلي سیمو کې آئینی اصلاحات ممکن دي په دې پوښتنه ایاز وزیر وایي
دوه طریقې دي. اسانه طریقه په ټولو کې دا ده چې صدر صاحب ته قانوني اختیار دی چې هغه د یو دستخط وکړي یو آرډیننس ته ایشو کړي چې دا طریقه مې فاټا ته ایکسټینډ کړه په دې ترتیب کېږي لکه څنګه چې ما ورته اوس مجلس پہ وکړو. او دویمه طریقه دا ده چې په پارلیمان کې دا سیاسي ډلې خاص کر اوس نن مسلم لیگ زیات خلک دي بیا ورسره د د تاریخ انصاف سی بیا د پیپل پارټی او دا بل نور خلق دا د سرکینی دا خو سیاسی جماعتونه دی اغا د آئین نه دا شک اوباسی نو بیا هم دا معاملات کې دی شي.
سیړونکي وایي د قبایلي سیمو مشکلات به هغه وخت ختمیږي چې قبایلي نمائندگان او پارلیمان د سیمه کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره په هنګامي توګه کار وکړي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هلي
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولم او سبب
چې موږ بالي اوره زو دي موږ بجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نری نری خزي را مخ کې شوی د سیاست له دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هلي
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري تاندې هلي ځانګړي ونې خبرونه چې د میرمنو په اړه د روانې خبرونه په پای کې به تاسو واوري. اوس زه د خیبر پښتونخوا د بنو پر لور په ځل بنو کې د ماشمانو د روغتون د ډاکټرانو په وینا د ګرمۍ د مخ په زیاتې دوله وجې په ماشمانو کې یو شمیر ناروغي پیدا شوی چې په خاص توګه زیات ماشمان د قی دست او شیر په ناروغي اخته شوی دي. ډاکټرانو د دې ناروغي لامل زیاته ګرمۍ او د صفایي نشټوالی شي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
په ځلابانو کې د ماشومانو او زنانو روغتون کې موجود ډاکټران وایي څومره چې د ګرمۍ لهر زیاتېږي ماشومانو کې د کې دست او شیری ناروغي مخ په زیاتېدو ده او د سره سره په لوی شمیر کې ماشومان په ملیریا ناروغي هم اخته شوي دي. د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو یو ماهر ډاکټر اسدالله خان وایي په سلګونه ماشومان روزانه په هسپتال او خپل کلینیک کې معاینه کوي او په سلو کې اتیا ماشومان د کې او دس شکایت سره راوړل شي.
ټول مسله یو د بوتلو ده. د بوتلو په چور کوي په میاش کې 15 ځله دستونه وته لګي نو دا دستونه ماشوم ته بار بار لګي د خپل وجود طاقت ختم شي او نور به نور وسره نور انفیکشن وته وشي. د ګرمۍ سره تقریبا چې سل ماشومان یې کنه په دې کې باسي کسان مشومان دغه ګرمۍ نه بيماري دي. یو خوراک مراک او بو بندوبست خني بجلی هني او صفائی هني کورونا هو وړ دي. وګورئ چې دې هسپتال ته چینه راځي درې سو کسان راځي. سو کسان تقریبا 200 کسان د دستوالي اوس ایمرجنسي کې وګړه ټول دغه ډریپونه ودا ولټای والدي د ګرمۍ چې وي هغه سره د ډیهایډریشن نور هم زیات شي دغه چې خلاونه وزي.
د ماشومان یو بل ډاکټر ایاز وزیر هم د دې خبره تایید کوي او وای
درې قسمه بیماری ډېر زیات رسی کې دست ملیریا ټایفاید شره دا ډېر زیات مقدار سره راځي. ګرمۍ ډېر زیات ده چې تبه ډېر زیاتې د جټکې ولا بیماری ها په ډېر مقدار سره راځي. کې دست نن سبا بالکل 50% بیماری چې کومه ده مونږ هسپتال ته چې کله بیر هدا سي چې ماشوم وکه بیخي په شاک کې.
دا چې په دغه سیمه کې ولې د کې او دست ناروغي په دومره لویه کچه خوره شوې د ماشومانو په روغتون کې یو بل ډاکټر نومان داوړ د دې سبب ګندا اوبه او د بجلی نشواله خایي.
تقریبا 47 48 49 ډیګري ګرمي چلیږي. یو خو د ګورنمنت طرف نه لګ لګ رقم وشي د بجلی کې بل د دې اوبو د لپاره یو داسې طریقه پکار دی چې هغه اوبو کوم پایپ سیستم باندې دی لا نور سیستم دی ګورنمنت حکومت داری دی هغه خیال وساتي.
د ماشومانو صحت خیال ساتلو کې میندې سمرا کردار لري او کم احتیاط وکړي. ډاکټر ایاز وزیر یې په اړه وایي
درخواست کوو خاص کوو چې مندې د خپل شو دی ورګي حفاظتي ټیکې ډېر زیات ضروري دي کوم لکه دست د خپل ویکسینیشن غادي زمون پښتنو علاقې شه د ډېر زیات سخت دي په کار د دې چې یو بون خپل ماشومان ته مندې پخی یا خوی ده بیا د ورګي. نن سبا موسم ډېر زیات ګرم دی مندې خپل ماشومان د ګرمۍ نه وساتي کومه طریقه چې په کمره کې بر غرمت نه ګرځي او په بند لمبی ده.
نو ما وړه وای کلا چې ماشوم تاسو ناروغي وي په کار ده چې پر وخت ډاکټر ته وخدل شي نه کې چې ماشوم دا ناروغي د لاسه د مرګ قلیته نږدې شوي وي.
په اول ورځ پاره علاقه کې هسپتالونه هشته ډاکټران هشته چې ډاکټر ته خپل ماشوم رسوي د ایله کې سره پلو شوی دی په داسې سټیج کې ماشوم رو رسي چې جټکې هم ورته لګېدلی نمونیا هم ورته کې دست نه وي نو یغه بچي بشکول ډېر ګران شي.
دغه ډاکټران وایي په کار ده چې میندې خپلو ماشومانو ته د بوتلو پر ځای د خپلې سینے پہ یا شودو ورکول مهم وگنی او د خپل وسه د صفای سره سره ماشومان د گرمی څخه هم بچ وساتی چې په دې سره ماشومان د کې او دس نه علاوه نور هم د یو شمیر پټې ناروغۍ څخه محفوظ ساتل کېدلې شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي. زموږ شغ له مشال رادیو خاوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. وخت د سهار 9 بجې سوی انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډی ځواروي.
د پاکستان د راتلونکي مالی کال بجټ باندې نن وړاندې کیږي. د خزانه وزیر اسحاق ډار به د 2013 او 2014 کال لپاره د بجټ تجویزونه وړاندې کوي. د سرکاري ریډیو تر مخه د دې بجټ حجم به تقریبا 15 ارب روپۍ وي. د افغانستان حکومت ویلي په کابل کې ځان وژنې کې بریده ثابته کړه چې طالبان د اسلام د دښمنانو په خدمت کې دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې پرون داخلي دي چې ولسمشر کرزی د سترې محکمې مخې ته پرون 14 په سختو ټکو کې غندلې ده. په دغه 14 کې ولس تنه وجل شوي او 9 جوبل دي. د ملګرو ملتونو یو نوی څېړنه ښایي چې د روان کال په لومړیو 500 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له امله نږدې 2500 عام وګړي وژل شوي او ټپي شوي دي چې 20% یې ماشومان دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر وایي چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کې د پاکستان لاسوهنه اوس هم دوام لري. مارشل محمد قسیم فهیم چې پرون یې په کابل کې د والیانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې په پاکستاني تور پورې کړ چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کې په افغانانو شناختي کارډونه او پیسې وشي، بل خو پاکستان د افغانستان لخوا د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان هوایي ځواک وایي د هندو جیټ الوتکو پرندې د هوا د فضايي حدونو سرغړونه کړې ده. پاکستان وایي د هندي الوتکو په وړاندې د مقابلې لپاره خپلې دوه جنگي الوتکې چې کړې به، خو د پاکستان په هوایي حدونو کې له 2 دقیقو پرواز وروسته هندي الوتکې بیرته ووتلې. د افغانستان چارواکي وایي د غزنی ښار اړوند د امنیتي ځواکونو طالب اسلامو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې 8 تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو 8 تنو کې 4 طالب اسلامان دي، بل خو اسلامو طالبانو لا سندې ویلي. او نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د مزدورۍ پر ضد نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د مزدورانو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په خپل ریپورت کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې سباندې 1 کروڑ او 5 لک ماشومان د خلکو په کورونو کې په سختو حالاتو او ځینې وخت د غلامۍ په حال کې کار کوي.
د مهم خبرونو لندزمو لمشال رادیو سواوري دي چې انیسا اجمل وړاندې کوي. اوس ورسره دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په سمباد کې د مشال رادیو خبريال سراز ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستی دي. راځي چې ورته خبرسو.
مشرق ورسپانې خپل اداري کې د ماشومانو مزدورانو د عالمی ورځ لړکی لیک کړي دي او وایي چې نن ټوله نړۍ کې د چل لیبر یعنی ماشومانو مزدورانو نړیوال ورځ مانځل شي. اداري وایي چې پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره د غیر سرکاري تنظیمونو داوا هم مخې ته راغلې ده چې ټول ملک کې 1 کروڑ 7 لک ماشومان په جبري یا په زور په مشقت او خواري کولو مجبور دي. اداري زیاتوي چې حالانکه دا عمر د دوی د لوبو او تعلیم ترلاسه کولو وي، خو دا ماشومان په هوټلونو، ورکشاپونو او کورونو کې خواري مزدوري کوي او په کم عمر کې خواري مزدوري په دې ماشومانو یو منفي نفسیاتي اثر هم غورځوي. اداري اخر کې لیکي چې د دې بې انصافۍ د صورتحال نه د ماشومانو د ژغورنې یوازینی لار دا ده چې د وسایلو په انصاف سره د ویش او غیر طبقاتي سماج له ترجیح ورکړي شي او د دې پلټنې هم وکړي شي چې د چل لیبر یعنی ماشومانو نه خواري غستلو د مخنیوي لپاره چې کم قانون جوړ کړی شوی دی په هغه عمل درامه ولینه کیږي. آج ورس پنخ پلی اداری کی وای چی د کربون روپو د بوج لاندې غیر اقتصاد، افراطی زر، د توانای بحران، درغلی او د بیروزګاری په شمول د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ته پاکستان مسلم لیگ نون حکومت نن خپل لومړی بجټ وړاندې کوي. اداری وړاندې لیکي چې د دې بجټ مجموعي حجم 4.5 ارب او 9 ارب روپی دی چې پکې د وفاق د ترقیات لپاره 500 او 30 ارب روپی او د سبو لپاره 450 او 45 ارب روپی بیلکړي شوی دی او او دغه رنګ د دیامیر باشا ډیم لپاره 25.2 ارب روپی او د توربیلا ډیم د پراختیا لپاره 44 ارب روپی او د گلګت بلتستان او قبایلی علاقو د ترقی لپاره 22 ارب روپی بیل کړی شوی دی. ادارې د دې بجټ پر رڼا کې لیکي چې دا وخت د حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج د بجلی لوډ شیډنګ دی او د دې سره سره حکومت ته نورې هم بلها مسلې پرتې دي او د اولس خیال دی چې حکومت په بجټ کې د بجلی لوډ شیډنګ د ختمولو سره سره ارزانی هم راولي. ادارې اخیری کې لیکي چې حکومت په عام اولس بوج کمولو او هغوی ته د اسانو ورکولو لپاره که په یو نقطي ایجنډا عمل وکړي نو دارنګ به یو پلو دوی د اولس په توقعاتو پوره وخیږي او بل پلو به د ملک اقتصاد هم مخ په وړاندې روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د ورسي انتخابات پر مهال تشدد په دې هیواد کې د ادارتي اصلاحاتو کموالی او په تیر وختونو کې په لوی کچه تشدد ته نه پاملرنه د ریاست ناکامي په ډاګه کوي. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ملکي سطح بریدونه شي چې طالبان غواړي په دې هیواد کې راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره روان پلانونه ګډوډ کړي او دا خبره په ډاګه کړي چې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي افغان سرتیري د امنیت ساتلو جوګه نه دي. د دواړو مقالو غټکی له اسرار الله محمد اورو.
فارم پالیسی مجله د اف پاک چینل نیټورک د یوې مقاله په حواله لیکي چې په پاکستان کې د وروستیو انتخاباتو پر مهال تشدد وخودلا چې په دې هیواد کې انتخاباتي ادارې په مضبوطي دودي او جمهوري بلوغت مخ په زیاتې دودي. که څه هم د الیکشن دوران دوی له تشدد سترګې نه پټوي خو د دوی په خبره دا د جمهوري عمل برخه وي او د ادارو د مضبوطیا د درغلیو کموخت او له انتخاباتو د سخت دریځو منی کول په ډاګه کوي. د یاد نیټورک د دغه مقالې لیکونکو د خپل موقف د ثابتولو لپاره له تاریخ هم ځینې مثالونه ورکړي دي چې دا رنګ په تیر وختونو کې په فرانس او امریکا کې هم د انتخاباتو دوران تشدد رامخته شوی. دغه تبصره کوونکو را دې خبرې ذکر کړې چې له طالبانو سره نرمه ګوشه لرونکي سیاسي ګوندونه له بریدونو محفوظ پاتې شوي او دا رنګ د خبره سمه ده چې د ګوندونو له تشدده ګټه پورته کړي. د طالبانو لخوا د آزاد خیال ګوندونو په غړو د بریدونو مخه دوی په انتخاباتو کې له برخه اخیستو څخه منع کول وو. پمپلیټونه تقسیم کړل شوي وو چې د لارې یې خلکو ته دړکې ورکړل شوي وې چې د غیر مسلمو او میرمنو په اقتدار کې د راوستو په نتیجه کې به له خطر سره مخامخېږي. په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو لخوا د تشدد حربي استعمالولو وجه دا وه چې دوی نشو کولی په انتخاباتو کې د خپل اپوزیشن مقابله وکړي او دارنګ دا د انتخاباتي عمل د مضبوطیا ثبوت دی. خو په کینیا د تحقیق وروسته د انتخاباتو دوران د تشدد د ادارتي اصلاحاتو کموالی او په تیر وختونو کې په لویه کچه تشدد ته نه پاملرنه او د ریاست ناکامي په ډاګه کوي. همداراز د انتخاباتو دوران تشدد کمزور ادارتي پرمختګ په ډاګه کوي نه چې جمهوري بلوغت. بلخ ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په ټول افغانستان کې د ډرامایي بریدونو په لړۍ کې د ګل فورز د اوو کسانو یوې وسلوالې ډلې چې په درنو وسلو سنبال وه له کابل ایرپورټ سره نږدې یې د ناټو پر فعال مرکزونو حمله وکړه خو افغان امنیتي سرتیرو دغه برید کوونکي وجل. اتحادی او افغان سرتیری وایي چې د سپرلی له عملیاتو وروسته د طالبانو لخوا په ملکي سطح دا قسمه بریدونه ښایي چې طالبان غواړي په راتلونکي کال کې د انتخاباتو پلانونه ګډوډ کړي او دا خبره په ډاګه کړي چې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي افغان سرتیری د امنیت ساتلو جوګه نه دي. خو پوځي چارواکي وایي د طالبانو حمله ناکامه کېدل ښایي چې دوی د دولت لپاره خطر نشي جوړېدلې. دوی جاتوي چې وسلوال د لګو آبادۍ او سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي او نشي کولای چې خپل قبضه پراخه کړي او دارنګ افغان سرتیری د دې جوګه دي چې دوی ته ماتې ورکړي. که څه هم افغان او ناټو ځواکونه دا مني چې دوی د طالبانو د قوت اندازه نشي کولی خو کارپوهان پر دې عقیده دي چې وسلوال د خلکو د پیدل سپایانو په توګه د کارولو او د زور په پیسو د خپلې شبکې د مالی ملاتړ کولو جوګه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په ترکی کې د حکومت ست مظاهره دوام لري او مظاهره کوونکي د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوي. حکومت په خپل اړخ د مظاهرو د مخنیوي لپاره هم له زور کار اخلي او هم هڅه کوي چې د روغې جوړې خبرې پیل کړي. له دغو مظاهرو سره د اندېښنه پیدا شوی ده چې د ترکیې پر اقتصاد به ډېر ناوړه اغیز وکړي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
ټاکل شوی دی چې نن د ترکیې صدراعظم د اعتراض کوونکو له استازو سره خبرې وکړي. سربیره پر دې چې د روغې جوړې د خبرو پلان جوړ شوی دی، مظاهرې بیا هم په ترکیې کې روانې دي. تېره شپه هم د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د استانبول په تقسیم میدان کې اخوډب روان و. پولیسو اوښکې بهونکی ګاز استعمالوه او پر مظاهره کوونکو یې اوبه شیندلې. د جرمنی آژانس په وینا د مظاهره کوونکو شمېر شاوخوا لس زره و. دوی څو ساعته وروسته تر دې په تقسیم میدان کې راغونډ شول چې پولیس ورغلل او هغه اعتراض کوونکي چې له 1200 ورځو راهیسې هلته خیمې وهلې وې پسې واخیستل. د ماښام خواته بیا مظاهره کوونکي سره منظم شول. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان په انقره کې د خپل ګوند عدالت او ترقی یو شمېر غړیو ته پرون وویل د استانبول په ښار کې چې کومې مظاهرې روانې دي، د هغو خلکو له لورې منحرفې شوې دي چې ورانوونکې سیاسي اجنډاوي لري. دا مظاهرې دیارلس ورځې مخکې په استانبول کې د یوه پارک پر ځای د یوه تجارتي مرکز د جوړېدو په اعتراض کې پیل شوې او بیا انقرې، ازمیر او د ترکیې یو شمېر نورو ښارونو ته خپرې شوې. رجب طیب اردوغان د دې مظاهرو په اړه څرګنده کړه. دا هڅې د ترکیې د خراب انځور د وړاندې کولو لپاره د یوه سیستماتیک پلان له مخې روانې دي. د دې بهیر هدف د ترکیې قدرت او شهرت دی چې په نقشه شوی. د ترکیې صدراعظم زیاته کړه هغه مظاهره کوونکي چې مشروع غوښتنې لري باید له هغو کسانو سره څنګ په څنګ ونه درېږي چې غواړي د ترکیې اقتصاد زیانمن کړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دغه اعتراضونه به د ترکیې پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. د ترکیې مرکزی بانک پرون خبر ورکړ که چیرته اړتیا پیدا شوه د ترکیې د پیسو لیرې د کمزور کېدو د مخنیوي لپاره به هڅې وکړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په داسې حال کې چې یو خوا د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د مزدوري په ضد نړیواله ورځ منځل کیږي او بلخوا په پاکستان کې وفاقي بجټ وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا د سوات په منګلور کې په سلګونو ماشومانو د وړیا تعلیم او نورو اسانتیاګانو لپاره لارین وکړي او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تعلیم لپاره دې په بجټ کې زیاتوالی راولي. په دا اړه نور تفصیل له سوات څخه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګلور کې د مقامی ځوانانو ټولنې په مرسته په سلګونو د سکولونو ماشومانو د ویډیا تعلیم لپاره یو نکړو چې پکې حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې زده کوونکو ته د ویډیا تعلیم سره سره نور اسانتیاګانې هم ورکړې شي. د دغې ټولنې مقامی مشر جواد اقبال یوسفزی په دا اړه مشال ریډیو ته وویل.
موږ دا وایو چې په 2010 کې چې کوم اطلسم ترمیم شوی او د هغې په رڼا کې هغه پنځشتم یو هغه پاغې کې یو شق او هغه دا وایي چې دا د ریاست ذمہواري ده چې خپل هر یو ماشومان ته ټولو ماشومان ته مفت تعلیم ورکړلې. نو موږ وایو چې په 2010 کې دا یو ترمیم کړی دی، نو دا اوس عملي طور نافذ کې ولې نه. په دې حق باندې تقریبا 3000 ماشومان چې کم دی هغه راوتي وو. په دا غوسره مختلف ناری وي د چا په دغه باندې لیکلي شوی دي چې اته اتیا ماشومان دي په یو کلاس کې هغه تصرف یې اوپن کړه. یو ماشوم په ګډر خپل دغه لیکلي چې جناب وزیر اعلی صاحب ستا ماشومان چې کم دي ستان وسی چې کم دي هم په دې سکولونو کې سبق وایي چې چرته کې ګرمي چې چرته کې بجلی نه او چې چرته کې د سکولو صفاو بنې.
دا یون چې پکې ماشوم لاسونو کې چاټونه راغستیو او تعلیم زمونږ حق دی ناری لګولې. په دغه کې یو څو ماشومانو وویل.
زمانوم اظهار دے زپ کلاس 10 کې هم مونږ چنن راوتی زمونږ مقصد دا دی چې تعلیمي کم بچر پیدا کم دی مونږ لري تعلیم بچر دای سیوا کړی شي. بل دا زمونږ په سکول کې ډیر مسائل دي. زمونږ په سکول کې سنسي پر زمانه مایکروسکوپ ته مونږ له پروجیکټر پکار دی. زمونږ په سکول کې یو خوب نشته مونږ له د یو خوبو پرامه پکار دی. زمونږ په کلاس کې اس سینځای طلبه چې په کلاس کې سبق وای هغه ګرمي دا سبق نشویل.
زمانوم بازار خان دې زبنه جمعات کې سبق وای ما
زمون سکول ډیر ورکه پي کې بجلی مسله د اوبو مسله یخ یو بنې چې بجلی لاړ شي ما شومان سبق نشي ویل ځان د سو کاپيان وي سو ټوپي وي حکومت نه دا غوړ دي زمون سکول باندې ته تو جوړ کې دا لګمو غټ کې کلاسونه دا دي را صحیح کې په کلاس کې مونږ اتیا لس کم سل واړی وو نو وایي کې وځو سبق وي زمون جمال خان دې زمون لور سیدون کې ما زمون ته لګي دا لوګو د پاره او ګرونو په کار دی ګرونو نن نشته زمون د سکول چار دیوالی نشته مونږ ورته دا وایو چې مولا دلته کې د کلاسونه غټ کې او سکول لالم غټ کې او دلته کې زمون کار دا غن نشته استادانو ملګ دي
د مقامی زلمو ټولنې مشرانو وینا دا چې دغه یون مقصد کې یو اړخته حکومت څخه غوښتنې کول دي نو بلخوا د سیمې په اولس کې د زده کړو او تعلیم په اړه پوها راوستل هم دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس وخت رسیدلې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونې تاندې هیلې ته. د نن په تاندې هیلې خبرونه کې د افغانستان د سینټ د غړي انارکلی هنریار په افغانستان کې د ښځو کارکونکو او سیاستوالو په اړه خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکی فرخنده وزیر ده.
اوریدونکو په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن به واوري د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار وای خزي باید د دغه هیواد په پرمختګ کې رول وبلوبوي.
اول ټول ته ضرورت لري بیا د خزي نارینه وند ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې.
انارکلی هنریار د افغانستان د سینټ غړي ده. هغه د خوست ولایت سره تعلق لري او په پېشه د غاښونو ډاکټره یا ډینټیسټ هم ده. انارکلی د خپل تعلیم او افغان سینټ ته د راتګ په اړه وایي.
مننه ژوندۍ سي زمانو انارکلی ده. تخلص مې هنریار ده. زه اصلا مسلک مې د غاښو ډاکټره ده او ډېر موده مې بشر د خون خپلواک کمیشن د سزا خون څنګه کې کار کړی. مختلف ولایات او لری پرتو سیمه ته لاړم د دې په خاطر چې د ښځو وضعیت نه څیړنه یو مسله او بل دا چې موږ کولی شو چې ځینې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې دي نارینه او ښځو سره خبرې وکړو د خلکو آګاهي کچه لوړه لاړه شي. بشري خپلواک کمیشن ته هم او په شپاړسمه دوره ولسی جرګې مجلس ته کوم او ما ونه شو کولای چې هغې ته لاره پیدا کړم. بالاخره زه د ولسمشر لخوا انتصابي سناتوره شوم او سنت یا سنا مجلس ته راغلم. چې دلته په سنا مجلس کې موږ درې برخه سناتوران لرو. یو سل دوه کسه دي چې په درې وخت تقسیمېږي. یو برخو از سلور دیش کسی دی چی به ولایتی شوراگان نرازی. یعنی ولایتی شوراگان هاگ شوراگان چی زمان دوارد. یعنی دو ولایات پارلمانو من. او انده سی سلور دیش کسی دو ولسوالی شوراگان نرازی. او سلور دیش کسی انتصابی خیلی دی چی که آقوی نا 500 خزی 500 نارینه چی ولسمش سلایت لری چی آقوی منتصاب کی او غجلست ایرازی سام. انتصابی خریم او دریان کالم در کالم تیر شوی چې انتصابی غری دوران یا موده 2 کال لپاره ده او زه په دغه 2 کال کې د انتصابی چارو کمیشن کې زریم.
دا چې په افغان پارلمان کې د قانون سازۍ په وخت او یا په نورو مهمو مسلو کې د پارلمان د ښځو غړو غږ او رائے ته څومره اهمیت ورکول کیږي په جواب کې انارکلی هنریار وایي.
مننه. بدون شک زه په خپل د سنا مجلس نه خوښیم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې او ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده. او خاصتا هغه قوانین چې راځي پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون په اکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري. د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي چې مونږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد یې کړی ده. زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو او ټول غړي یوازې یو ډېر غړي ملي مناسې ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبوو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبېږي. باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
په افغانستان کې خزی سیاستوالي او دا شان نورې کارکونکې په یو داسې ماحول کې کار کوي چې دغه هیواد د جنګونو او بدامنۍ سره سره د ښځو لپاره ډېرې ټولنیزې مسلې هم لري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او دا چې دا ځل به کومه ښځه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه ولري او کنه، په ځواب کې انارکلی وایي
دغه وار چې د ولسمشرۍ ټول ټاکنې وشي دریم وار ده. په دغه دوه نور وارو کې چې افغانستان پسله یو جګړې پسله یو ستونزې یو مرحلې ته راغلل چې نړیوال ټولنه ورسره مرسته وکړه او بلاخره مونږ اساسي قانون جوړ کړ او په اساسي قانون کې مونږ ټول ټاکنې پیشبیني وکړه چې بلاخره ټول ټاکنې هم د ولسمشرۍ هم د ولسي جرګې یعنی د پارلمنت ټول ټاکنې او همداسې د ولایتي شوراګانې وشول. خو په دغه دوه وارو کې ښځې په دغه ځان کاندید کړی و په دغه دوه دورو کې، او دا دوره کې شاید تر اوسه خو وخت تر اوسه پاتې دی چې کسان به کاندید شي ولسمشرۍ ته. زه فکر کوم چې په دې دوره کې به مونږ د ښځو نه کاندیدان به ولرو چې ځان کاندید کړي او ولسمشرۍ ته. په دوه نورو وارو کې کاندیدان مو درلود.
دا چې د افغانستان په سیاست پرمختګ او د بیا ودانۍ په کارونو کې د ښځو رول څومره اهمیت لري او د دغه رول په لار کې څومره مشکلات دي، په ځواب کې انارکلی وایي
بدون د شکل کوم یو لاند ډیر ساده مثال د کورنۍ نور کو. کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو، نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ون ډول لري. خو یو کامیاب او موفق کورنۍ به اوسي که ونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هیواد ده چې په دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنی نه شپېته غړي مونږ په ولسي جرګه کې، اته ویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو، چې په سیاسي بخش کې ده او همداسې په ټولنیز بخش کې په مدني ټولنه کې ډېر فعال دي، او نورو نهادونو کې په کابینه کې ډېرې وزیران لرو، د لویو مستقلو ریاستونو رئیسان دي چې یو د سرې میاشتې رئیس ښځه ده، د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیس ښځه ده، همداسې والی لرو یعنی د یو ولایت رهبری تر په لاس لري، خاروال لرو او ولسوال لرو د ښځو نه. او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي، او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي تر څو مونږ وکولی شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزه جګړې تېرې شوې دي او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو. د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو، اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې هیواد کې، چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ پاکله کار وکړي.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه پوچا، زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه، اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم، او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
په افغانستان کې اوس هم د ښځو خلاف تشدد یو مهمه مسله ده. د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیشن د یو رپورت تر مخه تیر کال د مارچ نه تر اکتوبر پورې 3000 داسې کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې په کورونو کې په ښځو تشدد او زیاتې شوی وو، او دغه د 2011 کال نه 28% زیاتوالی ښایي. په 2012 کال کې یو شمېر ښځې کارکونکې وژل شوي چې پکې د ښځو د چارو د محکمې دوه مشران هم شامل دي. دا چې آیا په ښځو د تشدد او دوی سره د زیاتی په رویه کې څه بدلون به هم راشي او کنه، په ځواب کې انارکلی وایي
بدون د شک مونږ ضرورت لرو جګړې بعد اثر درلود، چې زمونږ په افغانستان کې اکثریت خلک بے سواد پاتې دي او هغه نوې نسل چې ځوانان هغه باندې سرمایه ګذاري کوي چې تاسو یې پېژنئ د چې اتوش فیصد زیاتوالی په تاسو په وړاندې تشدد یا تاوتریخوالی کې زیاتوالی راغلی، خو زه په دې فکر یم چې دا هغه پېښې ډېرې شوې دي او شاید ډېر هم ډېرې وي چې په نهادونو کې سختېږي نه او ځینې ځایونو کې امنیت نشته او کله چې امنیت نه وي طبعا هلته خلک نشي کولی چې ارګانونه موجود وي مراجعه وکړي. خو بیا هم زه وایم اوس دغه زمینه افغانستان کې مفایده شوی چې دغه پېښې افشا کېږي او د رسنیو له لارې نه نشرېږي او دا افشا کېږي مختلفو نهادونو کې ثبتېږي. یو دلیل دا ده چې اوس موږ وایو دغه پېښې زیات شي دي، ورځ په ورځ د خلکو د پوهې کچه لوړېږي، دوی پوهېږي د رسنیو له لارې نه چې دغه یو بد عمل تاوتریخوالی ده، بالاخره مراجعه کوي ارګانونو ته او هغه ارګانونو کې چې ثبتشي اعمار دې ښیي.
په افغانستان کې د دریو لسیزو جګړې د غلطه د میشتو اقلیتونو لکه هندو او سیک ټولنې خلک هم سخت متاثر کړي دي. انارکلی وایي تر ټولو بد اثر دا هم دی چې ډېر افغانان د هغه د هر مذهب سره تړاو لري په مهاجرت مجبور شول.
بدون د شک البته موږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی، رواني جنگ دا چې ټول خلک دې ان په دې فکر دي چې افغانستان کے اسکول دراشی افغانستان کے 2014 کال یہ نو اصفاد افغانان لپاره د افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي هم ده چې لاس خلک موږ لاس سره وړنی درلود بیا هم لري. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود، په افغانانو باندې که حق په هر مذهب په هر ژبه باندې تعلق درلود، په هر سیمه کې چې وو لوی ستونزه چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود. په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهېږئ یو لوی اقتصادي د هندوان او سکان په لاس کې د افغانستان لوی تجارت، او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد یې کله چې افغانستان ته راغلل یو تعداد یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي.
په افغانستان کې که څه هم د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی، خو دغلته په تیرو کلونو کې دغه تشدد خلاف قانون سازی هم شوی. دا چې آیا دغه قوانین عملي کیږي هم چې تر مخه ترې د سهرګل او داسې د نور ښځو سره د زور زیاتی مخنیوي وشي. په ځواب کې انارکلی وایي
هر نوع تشدد ظلم د افغانستان په قوانین کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کالو نه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریل اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي، طبعا دغه موارد کې پیشبیني شوې ده. خو یو مسئلې ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې مده ستر محکمې امر په لاس نه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته نه نشي. څرنګه چې تاسو فکر کوم د سهارګل قضیه وایي چې هغه د کورنۍ له خوا یعنی د میړه د کورنۍ له خوا زنداني شوی او ډېر ورباندې ظلم شوی او تاوتریخوالی شوی، که دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه مدني ټولنه د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون د تصویب شو او د ولسمشر لخوا توشي شو، 2.5 کاله کېږي چې دغه قانون مریول اجرا ده او رسما تطبیقي کې د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاصه څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوې دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزه پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تر اوسه سرتاسري نه ده، په افغانستان کې په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې تاسو یا ورته کانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری چې دا هم یو زمینه مفایدول دي کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي هغه آغاز پروسه یې د پولیس نه شروع کېږي بالاخره څارنوالۍ نه درې محکمو ته ځي.
دا وات دې اونې تاندې اهلې خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم ته خوده پامان.
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس